ستړي مشهي د مشال ډیو خبرونه ته غوګه دا خبري غړې درته ځنه چې بامیر د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم ل خبرونو روسته د راپورونو لړۍ درته پیلو اول پام کړی د دې محل خبرونو ته دا خبرونو سرټکی د خیبر باړې سیاسي اتحاد د امن پاسون لپاره سر لسابانه د لاریونونو جلسو لړې پیلوي. د بلوچستان په شیرانی ضلع کې ټرافیکي حادثه کې 15 کسان مړه او شل ژوبل شوي دي او د صحت نړیوال ادارې په غزه کې د ګزړن ضد ساسکو کمپاین بریالی بللې. د خبرونو تفصیل د خیبر ضلع د باړي سیاسي اتحاد وای سر لسبا یعنی اتوار ورځې د امن پاسون په نوم د احتجاجونو او لاریونونو لړۍ پیلوي. د باړي سیاسي اتحاد یو مشر هاشم خان افریدی پرون مشال لړۍ تویل چې دا لړۍ به د امنیت تر قائمېدو او پوځي عملیاتو درېدو پورې روانه وي. نوموړی وایي د سیاسي اتحاد غړي به کور په کور ګرځي او خلک به د احتجاجونو ته رابلي. له خیبره د قومي اسمبلۍ غړی اقبال افریدی وایي خلک امن غواړي نو باید د پاسون ملګرتیا وکړي.
او په 15 تاریخ باندې چې کوم په بوڑا کې د امن د پوره کومه جلسه کیږي پدا کې مشران پدا کې ظالمی پدا کې استادان پدا کې سټوډنټون پدا ټول هغه کوم چې پدا کې شرکت وکړي دا ظلم او جبر او دا بربریا دا مزید نور په قبایلی علاقو کې قطعی موږ نه منو.
د خبرو لسوای چې له تیرو دو کلونو راهیسې د سیمې امنیت خراب شوی هلته هدفې بریدونه دوام لري وسلوال په ښکاره ګرځي او له خلکو قلنګونه اخلي. بلخوا د پاکستان پوځ په دې وروستیو کې ویلي چې د خیبر په تیراو ځنو نورو سیمو کې د وسلوالو خلاف عملیات کړي چې په کې یو شمیر مطلوب وسلوال وژلې هم دي. په خیبر پختونخوا کې له بارانونو سره په تړلو تازه پیښو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او درې ژوبل دي. د خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای نن پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې بېګا د 400 په خټ کورونو کلي کې د تیز باران له وجې د یو کور چت را پرېوته چې په دې کې ساجد نومي یو تن د هغه مېرمن او درې بچي مړه شول. پی ډی ایم ای وایي دوهمه پیښه پرون په دیر کې رامنځته شوې چېرته چې آسماني تندر یو تن وژلې دی. پی ډی ایم ای زیاتوي چې په خیبر پختونخوا کې د جولای له لومړۍ څخه تر دې دمه له بارانونو سیلابونو سره په تړلو پیښو کې 100 کسان وژل شوي، 106 څلوېښت ژوبل دي او څه باندې 1100 ودانیو ته زیان رسېدلی. نن د بلوچستان د شیرانی ضلع په دانیسر سیمه کې د مسافرو یو بس واوړید چې پکې لږ تر لږه 15 کسان مړه او شاوخوا شل نور ژوبل شول. د چارواکو په وینا دا بس له اسلام آباد څخه کوټې ته د ډیرا اسماعیل خان په نېشنل های وې روانو چې یوې کندې ته پرېوت. د بلوچستان حکومت ویان شاهد رند له رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د حادثې وجوهات به معلوموي او ټول ژوبل کسان د لیویزو او پولیسو په ګاډو کې ژوب هسپتال ته وړل شوي دي. په پاکستان کې ټرافیکي پیښې زیاتره وخت قوانین نو نامل کېدو د سړکونو د خرابوالي او د ډرایورانو د بی احتیاطۍ له وجې رامنځته کیږي. د کوټې په کوچلاخ سیمه کې 14 دوه پولیس سرتیري وژلي او یو ژوبل کړی دی. د کوچلاخ تانې د چارواکو په وینا د پولیسو گاډې د سړک گاډې په خښ شوي ماین ور برابر شوی او 14 شوی دی. دوی وايي پولیس ته معمول په گشت روان ول په وژلو شو کې یو د پولیسو افسر خودل شوی. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم د بلوچستان صوبې په قلات ضلع کې د امنیتي سرتیرو پر گاډې سړک گاډې بمبریت کې 8 سرتیري ژوبل شول. له هم د یادو پیښو ذمہواري تر دې دمه چا نه ده منلې. د بلوچستان په مستون کې د لیوی سرتیرو مظاهره چانو ترمنځ په نخته کې د دوه لیوی سرتیرو په ګډون درې کسان وژل شوی او څلور ژوبل دي. د بلوچستان د لیویز مشر نصیب الله خان نن مشال ډیو تویل پرون ماخام د مستون په درنګړ سیمه کې ځینو کسانو له لیوی څخه د وطن خوشی کول لپاره د احتجاج په توګه د کوټې نوشکی لوی سړک بند کړو. د په خبره چې کله لیوی سرتیرو دغه لوی لارې د خلاصولو هڅه کوله نو د دواړو خو ترمنځ نخته رامنځته شوه. د مستون مرستیال کمشنر سمی آغا مشال لډیو ته ویل دي چې په نخته کې دوه لوی سرتیرو یو مظاهره کوونکی وژل شوی او د ایس ایچ او ایاز محمد په ګډون څلور کسان ژوبل شوی دي. نوموړی وایي تر دې وروسته سرحدي عسکر د پیښې ځای ته ورسېدل او یاد سړک یې د ټرافیک پر وړاندې خلاص کړ. له پاکستان او ایران څخه په تیرو سلیریشتو ساتونو کې افغانستان ته د 355 کورنۍ د ستنېدو خبر ورکړل شوې ده. باختر اجانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم لاره 90 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک لاره 10، د نیمروز د اوریخم او پله لاره 15، او د هرات د اسلام کلا لاره 260 کورنۍ خپل هیواد ته ستنې شوې دي. په خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه کورنۍ په خپل خوخه کې په جبري ډول افغانستان ته ستنې شوې دي. د صحت نړیوال ادارې په جګړه ځپلې غزه کې د ګوزان یا پولیو ضد څاڅکو ورکول کمپاین لومړی پړاو بریالی بلل دی. د صحت نړیوال ادارې ویلي چې په دې مهم کې له 15 لک او 2000 نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شوي دي. د یادې ادارې مشر ټیډروس اډانوم ګبریسوس پرون پر ایکس پاڼه لیکلي چې دا په ټوله غزه تړنګ کې په سخت ورځني ژوند کې یو ستره بریا ده. د په وینا د لاغې وروسته ده چې په غزه کې د دې ناروغۍ د خپرېدو ویره خودل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د روانې جګړې له کبله د غزې د نږدې 2.5 میلیون آبادۍ زیاتره برخه د خپلو کورونو پر پرېښودلو او په تنګو او سخاو ځایونو کې پر پناه اخیستلو مجبوره دي. خبرونه پای به هم ستړي مشي. خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونې ځینې ریپورټونه دادي. د خیبر باډي سیاسي اتحاد مشران وای د امن لپاره د پاسونونو لړۍ پیلوي. یو ځای مشر هاشم خان وای
د ټولو د عہد کړي دي چې ټول پکې مروم مونږ به تر هغه پورې د امن د خبرې نه نکینو چې تر کومه پورې ریاستي ادارو خپل ذمہواري سرته نیو رسولي.
مولانا فضل الرحمن وای د عدلی یا د نورو ادارو د مشرانو د کاري مودې غزول ناسم روایت دی. د کورمی سنیانو د مقدساتو مقدسو شخصیتونو د توهین خلاف احتجاج پیل کړی دی. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په کوټه کې د مذهب سپکاوي په تور د وژنې غندنه کړې ده. د پاکستان یو ستر دینی عالم قبلایاز هم دا پیښه غندي.
شریعت دې اجازه نه ورکوي چې افراد قانون په خپل لاس والی د کفر فتوا دا عام خلکو ته اجازه نشته چې ولګي او مسلح اقدام لکه تصلا ورکول دا صرف ریاست استحقاق دی.
په بلوچستان صوبه کې 3 میلیونه ماشومان له ښوونځي د باندې دي. یو ځای خبریال سید علی شاه وایي د حکومت هڅې د پام وړ نه دي.
دا هڅې اعداد او شمار د زما په فکر سره د ولس سره دوکه ده. سکول سره د باندې کښنیان د هغو بیرته سکولو ته راوستلو ماته څه سیریس ګام نه معلومیږي.
ترنو ریدونکو سمونکا کل پراګ درسیږي. که تاسو موبایل سمارټ فون لرئ نو تاسو همدا شی بکولئ شئ. اپ سٹور ته لاړ شئ یا ګوګل انډراید سیستم کې چې تاسو کوم سٹور وي هلته ولیکئ مشال رادیو د اپلیکیشن بخښته کې بیا به دا ژوندې خبرونه او نورې خبرونې پاکې رڼې موبایل فون د لارې هم واوري. وسم رپورټونه د سر رپورټ د خیبر قبایلی ضلع د باډي سیاسي اتحاد مشرانو په خیبر ضلع کې د امن پاسونونو د یو لړۍ پیلولو اعلان کړی دی. دوی د دې لپاره کور په کور او حجره په حجره ګرځي او لس له ګډون کولو بلنه ورکوي. د اتحادي مشران وایي چې لومړی امن پاسون به سبا یعنی د سپتمبر په 15 په باډه کې کوي او له دې نه وروسته به تر هغې امن لاریونونو ته دوام ورکوي چې تر څو ریاست خپلې ذمهواري نوی پورا کړی او خلکو ته تحفظ نوی ورکړ. دا په داس حال کې دا چې د خیبر په ګډون د خیبر پختونخوا ډیره سیمې د بدامنۍ او بیقراری په لمن کې دي. فرهاد شینواری رپورت لري.
د باډي سیاسي اتحاد یو مشر هاشم خان پردي مشال ریډیو ته وویل چې دوی په بیلا بیلو کومونو کې امن لاریون وکړ او خلک یې دې ته وهڅول چې دوی سره په را روانو امن پاسونونو کې ګډون وکړي.
دا به کوو تر هغه پورې به یې کوو چې تر کومه پورې دوی د اپریشن نوم اخلي چې تر کومه پورې دهشتګردي وي چې تر کومه پورې بدامني وي. دا باډه سیاسي اتحاد به انشاءالله تر هغه پورې ملا تړلی وي که څوک په کیمریم د قرباني به ورکړي او کده چا کور ورانیګم دا قربانی به ورکاو کا څوک نیویشم دا قربانی به ورکاو ان شاء الله. سیاسي اتحاد کې چې څومره غوندونه دي 15-14 پارټي او تنظیمونه او کاروانونه دي پکې د ټولو د عہد کړي دي چې ټول پکې مروم مونږ به تر هغه پورې د امن د خبرې نه نکینو چې تر کومه پورې ریاستي ادارو خپل ذمہواري سرته نیو رسولي.
خبر نه د قومي اسمبلی غړي اقبال اپریدی هم په ټولنیزو رسنوي باندې په خبره کړي ویډیو کې ویلي چې د باډي سیاسي اتحاد د امن پاسونونو ملاتړ کوي او د سپتمبر په 15مه نیټه چې کوم لومړی پاسون کیږي په هغه کې به ګډون کوي
او په 15 تاریخ باندې چې کوم په ګوڑا کې د امن د پوره کومه جلسه کیږي پدا کې مشران پدا کې ظالمی پدا کې استادان پدا کې سټوډنټون پدا ټول غا کوم چې پدا کې شرکت وکي کاتو سو غوړو چې پدا یې لوکا کې دي تاسو محفوظ دي تاسو بچی محفوظ دي تاسو سرونه محفوظ دي تاسو کاروبار محفوظ وي نو تاسو په 15 تاریخ پدا عظیمه جلسه کې شرکت وکړو چې موږ او خلکو لا دا پیغام ورکړو چې دا کوم د موږ سره څو شول یا کوم د موږ سره روان دي دا د موږ په مفادو کې نه دي دا ظلم او جبر او دا بربریت دا مزید نور په قبایلی علاقو کې قطعی موږ نه منو
د خیبر ولسی وګړي وایي چې لتیرو شاوخوا دوه کالو راهیسې هلته یو وار بیا بدامنی زیاته شوې په هدفي وژنو کې زیاتوالی راغلی په تیرا کې وسلوالو په رڼا ورځ گشتونه کړي او دوی دا کوي چې وسلوال ترې کلنګونه غواړي او نه ورکولو په صورت کې بیا په نښه کوي د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو ادارې ISPR څو ورځې وړاندې ویلي وو چې په عراقی وسلوالو پر ضد هدفی عملیات کړي او یو شمیر مطلوبو وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې او په دې سیمه کې امن لپاره ژمن دي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنی او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شي
د جمعیت علما اسلام فی ګون مشر مولانا فضل الرحمن وای د پوز عدلی او یا د نورو ادارو د مشرانو کاری مود غزول یو غلط روایت او دوی مکمل مخالفت کوي نو وړي د خبرې تیر ورځ قامی سملی ته په وینا کې کړی دی د سیاسي چارو شنن کې وای چې د دې روایت لوجه ادارو ته جمهوریت ته پارلماني نظام ته زیان رسی او باید مخنیوي وکشي نو تفصیل په خبره شبیر احمد جان په دې رپورت کې راکوي
علمی پوهان او شنون کی وای بغیر د سبیړنی حالاتو یا ضرورت نه ایکسټنشن ورکول یا د نوکرۍ موده غزول نه قانون نه آئین او نه اخلاقیات اجازه ورکوي ځکه دا سه کول سره یو خو نور افسرانو یا اهلکارانو حق هل کیږي د غډول د ادارو د نن خپل منځي اختلافات هم پیدا کیږي او د ادارو په شفافیت هم منفی اغیز غورځوي پیښور های کورټ کې آئین پوه وکیل شبیر حسین گگیانی مشال لیډو ته وای د ادارو په اړه دا ډیر منفی تاثیر غورځوي
فرض کړئ چیف جسټس له ایکسټنشن ملوش دری کال په دې دری کال کې څومره د پسې چې کوم را روان ججان دي سینیئر 1 2 3 نو په دې کې و تقریبا دوه یا درې داسې ججانی چې هغه به فکیږي هغه به ریټایرم شي هغه به چیف جسټس هم نشي نو دا غیر رائټ وایلیټ شو نو دا روتم په نقصان رسی په ادارو کې مېز کې اختلافات هم پیدا کیږي دا سب کوارمي چیپ لا ایکسټنشن ورکی پرس کا دری کال په دې پسې را روان څومره جنرال دي دا به ریټایر شي دا سیدارې محکمه میسج هم په غلط زی بیا هم مطلب دا چې دا ګیو ټیک چې بځه وتاله پیدا در کوم تماله پیدا را کوم
د سپتمبر په 12مه د جمعیت علما اسلام فیډل مشر او د قامی سملې غړي مولانا فضل الرحمن په قامی سملې کې خپل تقریر کې ویلو چې د پوز د عدلی یا د کمبل ادارې مشر د نوکرۍ موده غزول په پاکستان کې یو غلط روایت دی او د دې به دوی مکمل مخالفت کوي
هماره ها ادارې او اداروں کے بڑے وہ اپنے ایکسٹینشن کے لیے فکر مند ہیں اپنے اداروں کی اصلاح اور تقویت کے لیے فکر مند نہیں ہیں
زمون دلت ادارے او د اداروں مشران د خپل دندو میاد غزول لپاره فکرمن دي د خپل ادارو د اصلاح او توانمن کول لپاره فکرمن نه دي د ایکسټنشن عمل ک په فوج کې دي هم غلط دي قادلیه کې دي هم غلط دي ک سیول بیوروکراسي کې دي هم غلط دي دا خو سبا پارلمان هم غوښتنه کولی شي چې 15 کال پس موږ له هم 15 کال ایکسټنشن راکې ک عدالت تا ک فوج تا ک بیوروکراسي تا حق ترلاسه دي نو پارلمان خود به ټول نه بالاتر دي پارلمان تا خلا ډیر حق حاصل دي بیا دا روایت خ روایت نه دي پدې بعد مخالف ډلو کردار ادا کو او کله به هم دې ملک کې دنه نه یو غلط روایت بنیاد اخودلو ته پرې نه دو
کوئی اچھی روایات نہیں ہے اس پر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے اور کبھی ہم اس ملک کے اندر ایک غلط روایت کی بنیاد نہیں ڈالنے دیں
پپی خور کی خبریال او شرون کے شمشاہد وائی چکل ہم دا ادارو دا مشرانو دا ایکسٹینشن معاملہ راشی نو دا زیادتر دا سیاسی مقاصد لپار استعمال کی نو باید دا لڑے ختم کلی شی
ایکسٹینشن حقیقت دا رے چی دا ایکسٹینشن کی گن دا دی شاہ تا سا خاص مقصدو نی اور اگر غرد مقصد دای چی دا سیاسی مقصد دا پار استعمالی کی نو زد آوام جی چې دا بالکل نور کیږي کدا پادیه کی کدا په پوج کی کدا په بدله کی بلکې دا به دا ومه چې اوزل یو سرکاري افسر کاغه پوجي لري او کاغه دا دی سره دی او کاغه بدله کیږي چې هغه ریټایر شي نو پکار ده چې هغه ته بیا بیا نوکرای نه ملويږي ځکه چې پاکستان کې وړاندې ډېر زیات بیروزګاری ده خلک ډېر زیات بیروزګاره دي پکار ده چې نوي خلکو ته موقع ورکړل شي چې خپل کار وکړي او هغوی ته روزګار ملو شي
دا د مننه چې دې وړاندې مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په کال 2006 کې د هغه وخت د پوسټ سرلخر جنرال ریټایر قمر جاوید باجوا ته ایکسټینشن ورکول لپاره د عمران خان حکومت پارلیمان نه قانون پاس کړی او قمر جاوید باجوا ته درې کاله ایکسټینشن ورکړی وو په قمر جاوید باجوا د پاکستان تحریک انصاف مخالفین لخوا دا تورونه هم لګیدل چې عمران خان حکومت کې راوستلو کې د ده لوی کردار وو کوم چې د پاکستان پوسټ وار په وار مسترد کړی ولی اوس موجوده د پاکستان مسلم لیگ اتحادی حکومت کې هم د پاکستان د چیف جسټس او بیا د پوسټ د سرلخر یو وار بیا د میاد غزولو خبرې روانې دي کچر حکومت موجوده چیف جسټس یا چیف اف آرمی سٹاف ته ایکسټینشن ور نکړو نو چیف جسټس قاضی فایز عیسا د نوکری میاد پر روان اکتوبر کې او د پوسټ سرلخر جنرال آسم منیر په 2025 کې د نوکری میاد ختمیږي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان وای د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې د غون مهم مشران وخت په وخت نیول دي نو موري پرون په احتساب عدالت کې تر اوریدنې وروسته رسنوي تویل د سپتمبر په 10 د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور د اسلام آباد پولیسو نیول خو هغه مال په خپل ګنداپور ویلو چې له جلسې وروسته له دې وجې د غون مشران سره تماس نه نیول کېده چې هلته د موبایل جام کون کې آلې لګیدلې لا په خوره شبیر جان د موضوع تفصیل دروروي
د سپتمبر په 14 احتساب عدالت کې د ده د خلاف د مقدمه اوریدن ورستو خبریالانو سره خپل خبر کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د دې خبره پخلی وکړ چې وزیر اعلی علي امین ګنداپور د سپتمبر په 10 د سنجانی جلسې ورسته د پوز لخوا اوچت کړی شوی وو یا د جلسه کې وزیر اعلی علي امین ګنداپور د پوز خلاف سخت بیانونه ورکړي وو ولی وزیر اعلی علي امین ګنداپور او نه صوبای حکومت کې کم چارواکي په دې اړه سخکاره خبره کړې او نه یې دا منلې قانونی پوهان وایي که عام وګړي وي او که حکومتي چارواکي په دا ډول اوچتول او غیبول دا د عین او بنیادی حقونو خلاف ورزي ده دی وایي د دې ګام مقصد هیواد کې خانه جنگي کول دي ځکه علي امین ګنداپور د صوبې ولسی استازي او وزیر اعلی دي او په پنجاب کې وسره دا سلوک کول هم دغه اړخ ته ولس بوتلل وو پیښور های کورټ کې وکیل زاهد الله زاهد په دې باب لوایي
زما په نظر کې د عین او د قانون نه علاوه چونکی دا یو منتخب وزیر اعلی دي او دا د صوبې د ټول عوامو یو نمائنده دی الیکټډ او بیا هډ اف د ګورنمنت هم دی نو هغه له ها سره داسې قسم سلوک یو طرف ته خو انتهایی دا یو د چینی د صوبې عوام پورې یو خندا ده او بیا دا چې د قانون خلاف ورزي او د عین خلاف ورزي ده خو بل طرف ته دا یو دومره مظلوم کوشش دی چې دا په عوام کې خانجګی د پیدا کول یو کوشش دی او بیا په هغه باندې داسې لاس چې ټول نو دا د ټولې صوبې د عوام توهین دی
خو بیا په خبر کې خبريال او ریډیو پاکستان کې د شنون کې په هیڅ کارکون کې شمسمون نظر جدا دی دی وای چې دا خبره سمه ده چې ګنی د هر وګړي بغیر سجرم او چتول غیر آئینی ګام دی خو وای دا سه هم نه ده چې ګنی یو کس په پډاګه خرګه خوروي آئین باندې منی او د دنه بیا پښتنه هم نه کیږي باید ریاستی ادارې د داسې کس پر ضد قانوني کارویان وکړي
ټول ناول خبره خدا ده چې اوس پورې وزیر اعلی سره په خپل باندې منلې دي چې ګنځه چې اوچت کړي ما اغا او دا غرور دواړه دا خبره کوي چې را اغا میټینګ د پاره چې دا غوښتل شو او ولته چې د جمرې لګیدل وې چې کوم سره رابطه نه کېدل که فرض کړئ د سره غیر قانوني کار شوی نو په کار خدای راځي د دې صوبې وزیر اعلی د نو د ایف ای آر درج کی عدالت ته دلاړ شي پارلیمنت ته دلاړ شي په صوبې سیملای اجلاس کې چې د هغه خلاف د قرارداد پیش کی ما سره دا چل شوې ده نو دغه څه خطر اوسه پورې سمخت نه دی راغلی یو خبره بل هم ده چې یو سړی د مثال په تور باندې غیر قانون خلاف ورزي کوي په ملک نفرت خورې سوک چې پالیسی نه منی سوک چې آئین نه منی سوک چې قانون نه منی نو هغه په هر څومره غټه هوده باندې د نظم په داغه نه پاسپورت کول داغه نه قانون مطابق تپوس کول دا د آئین او د قانون لاندې چې د ریاست د حق او پکار د دغه حق استعمال کړي
تبا بردا په 8 سپتمبر سنجانی جلسې ورسره د سپتمبر په 10 د علي امین ګنداپور د غیبدو خبرونه پټولنو زرسنو خبر شوی وو ول رسوبای حکومت وای
بیان پیرسر محمد علی سیف لخوا هم په ډیړه متضاد بیان راتل په 2 سپتمبر مطبوعاتو ته ویلو چې وزیر اعلی اسلام آباد کې دی خو د دوی یا د ګوند یو تن ور سره هم رابطه نه کیږي او د هغه هم او د عملی هم موبایل ټلیفونونه بند راځي ولی په 2 سپتمبر یې مطبوعاتو ته ویلو چې صوبه کې د امنومان او سیاسي صورتحال په اړه اسټیبلشمنت سره د ګل په ورځ د هغوی ملاقات شوی و شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د کورمې په ساده کې سنیانو شیعګانو پر سوشل میډیا مذهبي مقدساتو ته د سپکاوي غندنه کړې ده او غوښتنه کړې ده چې باید د قانون د عملي کولو ادارې مخه ونیسي. د جمعې په ورځ په خوار کلي کې خلکو په دغه اړه یو احتجاجي مظاهره وکړه او د ټل پاړه چنار لوی لارې هم تر څه وخته پورې تړلې وه. دا په داسې حال کې ده چې په کورمه کې په سوشل میډیا د ناسمو خبرونو راپارونکي موادو د خپرېدو له کبله نښتې او بدمنۍ هم وخت په وخت رامنځته شوې دي. بلخوا چارواکي وایي د سیمې امنیت تشمن دی او په دغه اړه عملی ګامونه پورته کوي. طارق اورکزی رپورټ راکوي.
د کورمې سنیانو پر ټولنیزو رسنیو د مقدسو شخصیتونو توهین یو ځل بیا د کېدلو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د جمعې پر ورځ په سلګونه احتجاج کوونکي د صدې په مرکزی چوک کې تر غونډېدلو پس د خوار کلی په لورې پیدل لاړل او هغلته پر سړک پرلت وهلو. په احتجاج کې شامل د صدې ملک عبدالعلي خان ګډونوالو ته د خپل تقریر پر مهال غوښتنه وکړله چې حکومت دې په ټولنیزو رسنیو روان د یو بل مقدساتو توهین مخه ونیسي.
زه دا یو چې حکومت نن ورځې زه یو کال ته دوت کی تو د امام علي بابا اسکوم صدا غوښته اهل بیت دا غوښته صحابه
سنیانو دا احتجاج تر هغه کړي چې پټولنیزو رسنیو د مذهبي منافرت تازه ویډیوګانې خبرې شوې. په پړچنار کې د شیعاګانو مقامی تنظیم انجمنی حسینی مشر جلال حسین بنگش د جمعې پر ورځ یوې غونډې ته په خپل خطاب کې ویلي چا هم په ټولنیزو رسنیو د مقدسو شخصیتونو په شان کې د ګستاخی ویډیوګانې خبرې کړې هغه لازم نه دي او غواړي چې ورته په داسې ناوړه کار سخته نه سخته سزا ملو شي. بنگش وایي کله هم د سیمې حالات په خکې دلو شروع شي نو په ټولنیزو رسنیو د یو بل مقدساتو توهین کیږي چې دغه صورتحال دوی په تشویش کې اچولي او زیاتوي. ښکاري دا چې ځینې پټ طاقتونه په خپلو کې د تفرقې او نفرت خورولو د داسې قسمه عمل پر شا ولاړ دي.
چوکا صحابو تبادی آئی مودې غویا مزاحمت کوو چایا کړه دې کورمې کې وخت راول دي اهل سنت سره پر امن طریقے سے رخپلو مسائلو تو بارہ تیاریو کرمے کے پر امن طریقے سے زندگی تیرول غوڑو نہ غوڑو کرمے کے بدم نیوی او نہ غوڑم سو کرمے کے یو پر چنار دے یو صدا دے زن نہ غوڑم سو دا وزیرستان وی زن نہ غوڑم سو دا لکی او بنو گنتا حالات وی دیکھے.
بلخوا پا دا غڑا دا کرمے پولیسو مشر احمد شاہ احتجاج کون کو تا تروت لو پاس پا خپلو خبرو کی ویلی دا د یو مسلمان شان نه دی چې هغه د اهل بیت او یا صحابه په شان کې ګستاخی وکړي. شازیا توی کڅوک هم په دغه کار کې ملوث وی پولیس به بلا تفریق د قانون مطابق د هغه تن خلاف کاروایی کوي خو پر دغه کې له دواړو فرقو د تاون ضرورت لري. د پولیسو مشر دا هم ویلي پر سوشل میډیا د نفرت ډک ویډیوګانې په خپرولو پرچې درج شوي خو ملزمان چونکې په بهر ملکونو کې میشت دي نو پر ضد یې کاروائی په عمل کې د رتلو لپاره به لږ وخت ورته په کار وي.
قانوني کم کم پاهې کې لازمات یې پورا کول دي مار ته دوه چې هغه د یو ورځ کار نه دي سوال تاسو سره تاسو وعده نه کومه سبا تاسو باندې ګیله من شه چې ډی پی او صاحب تاسو سره په چوکي وعده کړې مو سره راځي لا پوری وکړه
صحیح
اکشن بکی دي کتروس ته بورډ بکی دي خدا د یو ورځ کار نه دي.
کورما یو له هغه قبایلی سیمو دا چرته کې شیعاګان او سنیان په یو ځای پاتې کیږي او هغلته سواری د مذهبي ډلو ترمنځ خونړي جنگونه هم شوي چې داسې یاد زه ډېر حساس میرل شي. په سیمه کې د پراونکو ویډیوګانو په ذریعه یو ځل بیا حالات خرابولو کوشش شوي خو د غزه دواړه فریقینو لخوا مزمتي بیانونه ور باندې پر وخت پراتلو هغلته شر او فساد خورېدلو ته مکنده ملو شوي. تاریک اورکزی مشال ریډیو پېښور.
داسې حال کې چې په کوټه کې تیر ورځ یو پولیس تیری هغه کس په تاڼه کې دننه په ډزو واژه چې د مذهب په سپکاوي تورنو. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن ویلي دي چې باید خلک قانون په لاس کې وانخلي او داسې معاملې د شرعي او آئینی اصولو سره سمې هواري کړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان اتلس سو سترو دینی عالمانو د کال 2023 د جون په میاشت کې د پیغام پاکستان په نامه د کانفرنس نه وروسته په اعلامیه کې ویلو چې شریعت د اجازه نه ورکوي چې د ریاست په موجودګۍ کې د یو سو قانون په لاس کې واخلي او بل چاته سزا ورکړي. په دې اړه نور معلومات شاهین بنرینه.
پولیس چارواکو د سپتمبر په 12مه مشال لیډو ته ویل چې په سوشل میډیا په خبرو شو مبینه ویډیوګانو کې لیدل شوی چې یو ډله خلک وجل شوی تن د مذهب په سپکاوي تورنوي او هغه ته د زیان رسولو هڅه کوي. د ویډیوګانو خبرېدو وروسته د کوټې په جبل نور سیمه کې د جمعیت العلماء اسلام پلویانو احتجاج وکړ او د تورن تن د نیولو غوښتنه کوله. وروسته دغه تن ونیول شو او د امنیت په خاطر د کوټې په کین تانه کې بندي کړل شو، خو هلته پرې یو پولیس سرتیری ډزې وکړې او وې واجه. په دغه اړه د اسلامي نظریاتي کونسل پخوانی مشر او دینی عالم ډاکټر قبل ایاز وایي،
نو قرآن دې اجازه ورکړي چې انسان دې په خپل قانون په لاس کې وایي، نه د رسول د خدای تعامل او نه زمونږ پاکستانی آئین او قانون. دا اوس واقعا چې کوم په بلوچستان کې وشو، دا یو خطرناک رخ ته یو سلسله کار د دې انتداد نو دا خطر موجود ده چې بیا به ذاتی اختلافات باندې غلط الزام بخلق لگئی اور بیا قتل کئی و قتل جدے قطبہ تقدس مقام ہم ور کئی و بیا با دخل کو نا آفرین نامہ خلی.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په کوټه کې د یو پولیس سرتیری لخوا د مذهب د سپکاوي په تور د یو بندي تن وجنه د قانون نه سرغړونه بللې ده او زیاته کړې ده چې باید داسې معاملې د قانون او شریعت د اصولو سره سمې هواري شي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د کمیشن د بلوچستان څنګ مشر طاهر حسین ایڈوکیټ ویل چې قانون ته احترام نه ورکول کیږي نو ټولنه به د فساد ښکار شي.
اگر وہ کہتی شی چې هغه یو خپل ذاتی بدی او دشمنی او یو هغه چې دا کار وکړي.
د بشری حقوقو فعالان زیاتوي چې اکثر خلک د خپل ذاتی مقاصد لپاره په یو بل چا د مذهب د سپکاوي تور پوری کی او داسې 99% پیخو فیصله له عدالته بهر شوی ده. په دغه اړه د پاکستان اتلس سوا دینی عالمانو د کال 2020 د جون په میاشت کې د پیغام پاکستان په نامه د کانفرنس نه وروسته په یو اعلامیه کې ترهګری کفر اوباله او زیاته کړه چې د ریاست په موجودګۍ کې وګړي د چا د ژوند او مرګ فیصله نشي کولی. په دغه اړه ډاکټر قبل ایاز نور وایي،
شریعت دې اجازه نه ورکړي چې افراد قانون په خپل لاس کې والی او په دې کې زموږ پیغام پاکستان چې کوم دی هغه اعلامیه او بیانیه ډېر واضح تا چې په اړه د پاکستان د ترین علما کرام هغه د فتوا او دستخطونه دي او هغه دا وایي چې د کفر فتوا دا عام خلکو ته اجازه نشته چې ولګي او مسلح اقدام لکه تصلا ورکول دا صرف د ریاست استحقاق دی.
د لومړي ځل نه دی چې په پاکستان کې راپارېدلي خلکو یا وګړیو د مذهب د سپکاوي په تور نور کسان وجلی دي. روان کال د جون په لومړیو کې د پنجاب په سرګوده کې راپارېدلو خلکو په یو دری او یا کلن سړی د مذهب د سپکاوي تور پورې کړ او هغه زخمی کړ. دغه سړی بیا په روغتون کې سا ورکړه. له دغه سورځ وروسته د جون په 6مه په سوات کې خلکو د پنجاب یو اوسیدونکي د مذهب د سپکاوي په تور واجه. دغه تن د وجل کېدون وړاندې د پولیسو په وړاندې اقرار کړی وو چې مسلمان دی او د مقدساتو د سپکاوي سوچ هم نشي کولی. همداراز په کال 2011 کې د مردان په عبدالولي خان پونتون کې پاریدلو زده کوونکو او نورو کسانو د مشال خان په نامه زده کوونکې او مدني فعال واجه خو وروستو د پولیسو په لټنو وخودا چې مشال خان د مذهب سپکاوی نه وکړي.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
اوریدونکو د خبرونې نیمای برخې ته رسیدلې یو نو رپورټونه له خبرونو روسه د خبرونو لنډیز درته دغه شیبا وړاندې کوم. د خیبر ضلع د باړې سیاسي اتحاد وایي سر له سبا یعنی اتوار ورځې د امن پاسون په نوم د احتجاجونو او لاریونونو نوې لړۍ پیلوي. د باړې سیاسي اتحاد یو مشر هاشم خان افریدي مشال لډیو ته وویل چې دا لړۍ به د امنیت تر قائمېدو او د پوځي عملیاتو تر درېدو پورې روانه وي. په خیبر پختونخوا کې له بارانونو سره په تړلو تازه پیښو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي او درې ژوبلې. د خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې نن پر خپلې ویبپاڼې لیکلي چې بېګا د چارسدې په خټ کورونو کلي کې د تیز باران له وجې د یو کور چت را پرېوتو چې په کې ساجد نوم یو تن، د هغه مېرمن او درې بچي مړه شول. نن د بلوچستان د شیرانی ضلع په دانیسر سیمه کې د مسافرو یو بس واوړېدو چې په کې لږ تر لږه پنځه کسان مړه او شاوخوا شل نور ژوبل شول. چارواکو په وینا دا بس له اسلام آباد څخه کوټې ته د ډیرا اسماعیل خان په نېشنل های وې روانو چې یوې کندې ته پرېوتو. د کوټې په کوچلاخ سیمه کې 14 دوه پولیس سرتیري وژلي او یو ژوبل کړل. د کوچلاخ ثانې د چارواکو په وینا د پولیسو ګاډې د سړک ګاډې په خښ شوي ماین ور برابر شوي چې د برید مسولیت نه دی قبول کړی. له پاکستان او ایران څخه په تیرو سالي رشتو ساتنو کې افغانستان ته د 355 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی. باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 29 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 1.3، د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 15 او د هرات اسلام کلا له لارې 200 کورنۍ خپل هیواد ته ستنې شوې. او د صحت نړیوالې ادارې په جګړه ځپلې غزه کې د ګوزڼ یا پولیو ضد څاڅکو ورکولو کمپاین لومړی پړاو بریالی بللی. د صحت نړیوالې ادارې ویلي چې په دې مهم کې له 15,000 نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شوي. دا مشال رادیو دا د خبرونو لنډیز مو واورید. خبري غړې تقوا کې په دې نیمای کې هم مهم ریپورتونه لرو، نو کوخ لری را سره پاتې شي. راپورونه وایي چې ایران د پاکستان لخوا پر خپل خاورا په ټاکلې موده کې د ګیس پایپ لاین د نه غزولو او لاغه هیواد سره د ګیس تشوي تړون د سرغړونې خلاف په نړیوال عدالت کې شکایت درجوي او پر پاکستان د $1,000 جرمانه لګوي. دا په داسې حال کې دا چې ایران د خپل اټومي پروګرام له امله د امریکا له اقتصادي بندیزونو سره مخامخ ده. د همدې بندیزونو د اندېښنو له کبله پاکستاني چارواکو پر هغه پروژې کار ځنډولې ده. دا چې د ایران د احتمالي جریمې او د امریکا د احتمالي بندیزونو په منځ کې پاکستان له کوم ستونزو سره مخامخ شوی ده، احمد شاه زمي پرې تفصيلي رپورت جوړ کړی.
د پاکستان دفاع وزیر ویلي چې نړیوال فشار یې هیواد دې ته نه پرېږدي چې ایران سره ګیس نه لیکه وغځوي. خواجه محمد آصف د سپتمبر پر لسمه له انډیپندنت اردو خبری شبکې سره د مرکه پر مهال زیاته کړه چې هند او ځین نور هیوادونه هم له ایران سره تجارت کوي خو پر هغه بندیزونه نه دی لګیدلی. د نوموړي په وینا دا زیاتوب دی او له دې څخه د وتلو لپاره باید یو لار راوېستل سي. نوموړي دا خبرې تر هغه وروسته کړي چې ایرانۍ رسنیو دغه هیواد چارواکو له خولې ویلي چې ایران د پاکستان لخوا پر خپل خاوره په ټاکلې موده کې د ګیس نه لیک نه غځولو او له هغه هیواد سره د ګیس د سبي تړون د سرغړونې خلاف په پیرس کې میش نړیوال منځګړی عدالت کې شکایت درجوي او پر پاکستان د $1,000 جرمانه لګوي. خواجه آصف زیاته کړه،
کوئی ڈپلومیسی جو ہے امریکہ کے ساتھ اس قسم کی کریں، کسی کو
حکومت باید له امریکہ سره یو ډول سفارتکاری وکړي او نور هیوادونه هم را دعوت کړي چې دا زموږ د پایښت معاملې ده. موږ به $1,000 لکومې خوا ورکوو. زموږ اوسنی اقتصادي حالت ته په کتو $1,000 خو فریق ده، موږ $1,000,000,000 هم نشو ورکولی.
خواجه آصف ویل که ایران د پاکستان خلاف د جرمانی داوا ونه کړي نو شای خپل قانوني حق له لاسه ورکړي. خو نوموړي زیاته کړه چې وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار روانه میاشت امریکا ته ځي او هلته به په دې اړه ضرور خبره کوي. تر دې وړاندې د روان کال په اپریل کې ساګډار په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلول چې پاکستان به د خپل ملي ګټو لپاره له ایران سره د ګیس پر نلیکې کار پیلوي او تر هیڅ نړیوال فشار لاندې به نه راځي. خو تر هغه یوه میاشت وړاندې په مارچ کې بیا د پاکستان د پیټرولیم وزیر مصدق ملک ویلول چې پاکستان د ګیس نلیکې په پروژه کې د بندیزونو توان نه لري او د امریکا له احتمالي بندیزونو څخه به معافیت وغواړي. پاکستان او ایران چې گاونډي هیوادونه دي او 900 کیلومتره شریک پول لري، د 1990 مې لسیزي په نیمای کې د غازو د نلیک جوړولو په اړه خبري پیل کړې. د دوه هیوادونو چارواکو د 2009 کال په جون کې د فرانسوي قانون لمخې د غازو د پلور او پیر 25 کلن تړون لاسلیک کړ او ټاکل شوی و چې هغه پروژه به په 2014 کال کې بشپړ کیږي. په تړون کې راغلی ول چې د هغې نلیکې له لارې به هر ورځ له 750 میلیون مکعب میټره څخه تر 1 ارب مکعب میټره پورې غاز له ایران څخه پاکستان ته رسول کیږي. ټاکل شوی و چې دا نلیکه به 1150 کیلومتره د ایران په خاوره کې او شاوخوا 800 کیلومتره د پاکستان په خاوره کې جوړیږي. له پلان سره سم به دا ګیس نلیکه د ایران په اسلویه بندر کې له فارس ګیس ذخیرې څخه د پاکستان د سند صوبې تر نوابشاه ښار پورې غځېده. ایران ادعا کړې وه چې هغوی په 2010 کال کې پراخ پروژه کار پیل کړ او په 2011 کال کې خپلې غاړې ته د 900 کیلومتر نلیکې د جوړولو چارې بشپړ کړې. وروسته پاکستان د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداری او د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد په 2013 کال کې په سرحدي سیمه کې د پروژې د پرانیستلو مراسم ترسره کړل، خو پاکستان لا تر اوسه خپلې غاړې ته د نلیک غځولو کار نه دی پیل کړی. ایران د خپل اټومي پروګرام له امله د امریکا له اقتصادي بندیزونو سره مخامخ دی. د همدې بندیزونو د اندېښنو له کبله پاکستاني چارواکو پر هغې پروژې کار ځنډولې دي. د کلونو په اوږدو کې ایران په وار وار ګواښ کړی چې له تړون څخه د سرغړونې په صورت کې به د پاکستان خلاف په نړیوال عدالت کې شکایت کوي. په داسې حال کې چې اسلام آباد ته د تهران لخوا پر نلیکې د کار پر مخ وړلو ضرب الاجل د 2024 کال په مارچ میاشت کې سرته رسېدی، تر هغه شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د فبروري پر 23 د څه باندې یوې لسیزې تر ځنډ وروسته د انرژي په اړه د پاکستان د نگراني کابینې کمیټې د ګازو د هغې نلیکې د لومړي پړاو د کار پیلولو منظوري ورکړه. د کابینې کمیټې پریکړه وکړه چې پاکستان به د ایران له پولې څخه د بلوچستان تر ګوادر پورې د نلیکې 80 کیلومتره برخه جوړوي، خو لا هم پر هغه باندې کار نه دی پیل شوی. ایران تر دې مخکې پاکستان ته د 2024 کال تر سپتمبر پورې 180 ورځې نور وخت ورکړ چې د نلیکې غځولو کار بشپړ کړي. د ایران ایرنا خبری آژانس ویلي تهران اسلام آباد خبرداری ورکړي چې کچیر یا چارواکي دا وړاندیزونه نه مني نو ایران به د دې پروژې له تړون څخه د سرغړونې لپاره په پیرس کې میشت نړیوال منځګړی عدالت ته ځي او له پاکستانه به د 30 ارب ډالر جرمې غوښتنه کوي. په این حال کې ایران پاکستان ته د قانوني او تخنیکی همکاري وړاندیزم کړی دی چې دا ډول د ګیس نلیکې پروژه پر ټاکلي وخت د دواړو هیوادونو په ګټه پاتور ورسیږي. ایرانی خبریال او د انرژي د چارو پو دلګا خاتون اوغلو مشال رادیو ته ویلي چې ایران ټینګار کوي چې پاکستان باید د ګازو پایپ لاین جوړ کړي ځکه چې ایران د ګازو د صادراتو او عوایدو ته بیړنۍ اړتیا لري. نوموړي زیاتوي چې د نړیوالو قوانینو له مخې پاکستان اړ دی چې له ایران سره د ګیس قرارداد پوره کړي، خو د امریکا احتمالي بندیزونه لوی خطر دی او ایران په دې مسله پوهیږي.
دا چې آیا ایران به په رښتیا هم د پاکستان پر ضد شکایت وکړي نه څرګنده ده، ځکه دا ډول اقدام به د دواړو هیوادونو پر سیاسي اړیکو ډیر منفي اغیز وکړي. ان که شکایت ثابت هم شي نو قوي امکان شته چې ایران به د 30 ارب ډالر جریمه ترلاسه نه کړی شي، خو د یوې کوچنۍ جریمې احتمال شته، په احتمالي توګه تر 15 ارب ډالر کمه.
خاتون اوغلو زیاتوي چې ایران تر اوسه تر صفري نقطې پورې لا د غازو پایپ لاین نه دی غځولی او لا هم د پاکستان پولې ته د رسیدو لپاره ورته 2 کیلومتر واټن پاتې دی. دا په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنی چارویان میتیو میلر د سپتمبر پر 3 په واشنگټن کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې له پاکستان سره د انرژي د کمښت په حال کې مرسته کول د امریکا لومړیتوب دی، خو هغه زیاته کړه چې دوی به په هر صورت د ایران پر وړاندې خپل بندیزونه ته دوام ورکوي. نوموړي تر دې وړاندې په مارچ کې ویلي ول
We always advise everyone that doing business with Iran
موږ تل ټول ته دا مشوره ورکو چې له ایران سره سوداګري زموږ د بندیزونو له خطر سره مخامخيږي او هر چاته به دا مشوره ورکو چې په دې اړه په ډیر احتیاط غور وکړي. د امریکا د بارنو چارو مرستيال وزیر ډانلډ لوهم 13 ونی واضح کړه چې موږ پر دې نالیک د کار پر مخ وړلو ملاتړ نکو.
پاکستان د امریکا د احتمالي بندیزونو او د ایران د احتمالي جرمې ترمنځ حساب سوي دي. د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې ښوونکی او د منځنی ختیځ د چارو پوه ډاکټر قندیل عباس مشال رادیو ته ویلي چې پاکستان اقتصادي حالت ډیر خراب دی او کلونه د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF پورونو ته انتظار باسي. دغه په وینا پاکستان دا وخت نه د امریکا د بندیزونو او نه هم د ایران د جرمنی توان لري.
پاکستان میں جو ایموشنل لوگ ہیں پولیٹیکل جو سیاسی
په پاکستان کې په سیاسي توګه احساساتي خلک داسې بیانونه ورکوي چې موږ باید له امریکا غوښتنه وکړو چې یا خو تاسو بندیزونه لري کې او یا موږ ته اتلس اربا ډالر راکې چې موږ د ایران جریمه ادا کو او تړون ختم کو.
ایران د پاکستان لخوا د ګیس تړون د سرغړونې خلاف په داسې حال کې نړیوال عدالت ته د تلو خبره کړې چې د انرژي د چارو پو دلګا خاتین اوغلو په وینا ایران د 2013 د لسیزې پرتله اوس خپل د ګیس له کمر سره مخامخ دی.
اوسمهال ایران د 130 میلیون مک اب متره غازو له کمخ سره مخامخ دی. په 1300 کلونو کې ایران په ساړه موسم کې ترکی او عراق ته د ګیس ورکول بند کړي یا محدود کړي دي، ځکه چې په ژمي کې د ایران د ګیس کمخ هر ورځ سباندې 250 میلیون مک اب مترو ته رسیږي. د ایران او ترکی ترمنځ د غازو د صادراتو 25 کلن تړون به په راتلونکي کال یعنی 2025 کال کې پای ته ورسیږي او د نوي کېدو امکان نشته. بلخ خو ایران څه کوي چې له ترکمنستان او روسیې څخه په ارزانه بیه غاز واخلي او پر خپلو ګاونډیانو لکه عراق، پاکستان، ترکیه او په احتمالي توګه پر نورو بازارونو یې په لوړه بیه وپلوري.
پاکستان په رسمي توګه تر اوسه نه خو د امریکایي بندیزونو د معافیت غوښتنه کړې او نه هم دا په ډاګه کړې ده چې له ایران سره له خبرو اترو پرته د جریمې د مخنیوي لپاره څه عملي لارې چارې خپلې کړې دي او ایرانوي چارواکو څه ځواب ورکړې دي. په دې اړه مو د پاکستان له پېټرولیم وزیر مصدق ملک سره د سپتمبر له 15 بیا د سپتمبر تر 12 په بیلابیلو وختونو کې پر واتس اپ او ټلیفون د اړیکو نیولو هڅه وکړه، خو هغه نه لیکلي پیغام ته ځواب راکړ او نه هم ټلیفون ته.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسی.
د پېښور انجینیرنګ اینڈ ټیکنالوژي پوهنتون کې پرون د اوبو په اهمیت او ویش یو سیمینار وشو. په دې کې د پاکستان او افغانستان تر منځ په شریکو اوبو او سیندونو خبرې وشوې. په سیمینار کې وویل شول چې د اوبو په اړه کره معلومات لرل اړین دي او دا معلومات په راتلونکي کې د اوبو د کمی او یا نورو ستونزو د هواري لپاره مهم وي. په اړه نور تفصیل د اسما ګل په رپورټ کې.
دغه یو ورځنی سیمینار د پېښور انجینیرنګ اینڈ ټیکنالوژي څانګې، اګریکلچر پوهنتون پېښور، انټرنیشنل واټر مینجمنټ انسټیټیوټ او یو ایس ایټ پاکستان په مرسته د افغانستان پاکستان اوبو وسیلو په سرخط را جوړ کړی و چې مقصد یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شریکو سندونو اخستل شوي جاج په مختلفو اړخونو شرکت کوونکو ته خبرونه ورکول و. سیمینار کې شریک د پېښور زری پوهنتون مشر پروفیسر ډاکټر ضیاء الحق مشال ریډیو ته وویل
اوګد بارډر د سرحدي علاقه د افغانستان سره په دې کې نه نه زیات داسې دریابونه دي چې هغه مشترکه ګڼل شي. تر اوسه پورې الحمدلله زموږ افغانستان په منځ کې خو داسې کانفلیکټ نه دی جوړ شوی، خو فیوچر کې د موسمیاتي تبدیلیو په تناظر کې یا چې کوم چینجنګ پولیټیکل سیناریو دی هغه کې هیڅ بعید نه دی چې دا مسئله مخې ته راشي. نمونگ تا دا مخینا دا دے معلومات پکار دی، منصوبہ بندی پکار دا.
پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحق دا هم ویل دی سیمه کې د اوبو په حق لا پوهاوی موجوده وخت کې اړین دی، ځکه د نور ادارو په مرسته غونډه را جوړه کړې و چې د اوبو پرنګ مهم شوبې ته د اړوند خلکو پام را وګرځوي.
بارډر په دوانه سایډ باندې د صحیح او مؤثر استعمال لپاره موږ ته د ډیټا او د معلومات ضرورت او ډیټا په ذاته خود دا پورې اهمیت نه لري چې دا موږ پروسس کړی نه او دا قابل استعمال حالت راوستي نه. اوس ډیټا د هغه یو ډیر پیچیده لیبوریس کاستلی پروسیسز دي، نه صرف د ډیټا حصول بلکې د ډیټا د حصول نه بعد د هغه پروسیسنګ هم یو اهم عمل دی.
د انټرنیشنل واټر مینجمنټ انسټیټیوټ اداري غړي محمد عظیم مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې د اوبو په حق له کره معلوماتو محفوظولو په غرض یې پلیټ فارم معرفي کړو چې د پاکستان او افغانستان د شریکو اوبو په حق له پرې ډیټا موجود وي.
افغانستان پاکستان کے درمیان جو بڑے ریورز ہیں جس میں کابل ہے گومل ہے
دا پاکستان او افغانستان ترمن چکم لوی سندھو ندی لک کابل گومل او کورم پدی حقلا کر معلومات نشتا چکلا سرکاری یا نور ادارو راتلون کی پدی لڑکی قوانین جوړول وی او یا پری لوزنامه کوي نو باید چې د هغې لپاره موږ سره دغه ثبوتونه او علم وی چې دریابونو کې اوبه څومره دي آبادی ورته څومره ده او د استعمال په حق لای خبر یو پدی غرض انسټیټیوټ اف واټر منیجمنت د یو ایس ایډ پر مستا یو کتاب کې معلومات راټول کړي کڅوک معلومات اخیستل غواړي نو چې په یو ځای ورته میلاویږي اوس هم یو ویب سایټ جوړ کړي او کچا ته پاکستان او افغانستان کې د شریکو اوبو لړکی معلومات پکار وی نو دغه ویب سایټ ته ځي
ویب سایټ کا نام ہے knowledge-platform.org
د اوبو اهمیت لړکی را جوړ شوی سیمینار منتظمینو په خبره د غرنګ دستوري د پېښور خلکو سیړنکارو او زدهکوونکو لپاره د اهمیت وړلی چې د اوبو په حق له د کره معلوماتو اهمیت او علم څنګه د پروفیشنل یا پېښور پالیسی سازی کوونکو مرسته کولای شي چې په سیمه کې د پیښو موجوده او راتلونکو کې د اوبو په وجه مخې ته کېدونکو چیلنجونو مقابله وکړي. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال انی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د خیبر پختونخوا حکومت د پېښور ښار د مخدره موادو نه د پاکولو لپاره یو کمپاین له تیرو سو کلونو راهیسې په کار اچولی دی. له تیرې سمودې نه دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په ځوانانو کې د نشو رجحان زیات شوی دی. ویل کېږي هغه ځوانان چې عمرونه یې له 1300 په منځ کې دي په زیاته پیمانه باندې په نشو باندې روږدې شوي دي. د خیبر پختونخوا د خزانې مشیر مزمل اسلم وایي چې په پېښور کې د نشیانو د علاج او بحالۍ لپاره 320 ملیون روپۍ ځانګړې کړل شوي دي. د سپتمبر په 12 په پېښور کې د منشیاتو نه پاک پېښور د درېمې مرحلې په اړه یو غونډه هم شوې ده چې زموږ خبریاله خالد نیاز هلته ورغلی و او دا رپورټ رسولی.
د خیبر پختونخوا د خزانی مشیر مزمل اسلم دفتر لخوا په دې اړه یو ویډیو هم جاری کړی شوی دا چې پکې مزمل اسلم ویلی دی د پاکستان مستقبل ځوان کل سره تړلې دی. ولې نن سبا وخت کې ډیر ځوانان نشو کې اخته دي. د ویلی پېښور د منشیاتو نه پاکولو دپاره دا منصوبه د کال 2022 راهسي شروع کړی شوی دا چې دا اوس درېمه مرحله ده.
انشاءالله صرف پشاور نہیں پورے خیبر پختونخوا کو ڈرگ
انشاءاللہ صرف پیخور نہ بلکہ ٹول صبح بد منشیات نہ پاک و داد وزیر اعلی اعظم دے پدے باندے بمخ کے قانون سازی ہم کو لیشی چکم خلق دے دی کاروبار کوی ہوی تے دے مرتضا ور کریشی ایکسائز تا دا ہدایت جاری کریشی وی دی چن نہ صرف نشو کے اختہ کسانو علاج دیو بلکہ دوے مڑخ تک کرک ڈاؤن ہم تیز کریشی وی دے او چکم خلق پدی کاروبار کے ملوث تھی ہوی سر دی سختی ہم کو
اور یہ جو لوگ اس کاروبار میں ملوث ہیں ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے.
نشو کی اختہ کسانو علاج او بحالی دپارہ کارکون کی تنظیم دا دوست ویلفیئر فاؤنڈیشن پروگرام منیجر طارق محمود مشال ریڈیو سرا خبرو کی اوی نشکون کی تنانو کی 80% شمیرا دا زوان کل دا چی عمرنا اتلسنا دیرش کالو مینس کی دی. دیوائی دا پی خبر لارو کسوبا اول دا گلنو دپارہ زانگرتیا لرلا ولی اس دلتا نشیان پا نظر رازی. طارق محمود وائی کس هم دا خ منصوبه دا ولی د دې کسانو مکمل بحالۍ د پاره ضروری ده چې نشکی اختا کسانو کورنۍ په اعتماد کې واخیستې شي.
دا کسانو لپاره هم خپل پریکاشن میجر مرتي کدی دا غوته خیال ول په کور ول نه ساتي کمیونټي په خیال نه ساتي آی زړو مرګور لا زړو دوستانو ته بار بار دي نو دوی دوباره ها خطرو کې بوج بیا بدا کیږي. چونکه دا کسان چې کم یو دی چتای دا ټول په سټریټ دي نو دې لپاره دا ډېر لازم نه چدی مور خپل رونه خند دي ټریس شور یو افیکټیو طریقې دا چې ټریس شو دی غیته حواله شور حکومت طرف نه پیړي سختي وشي فیملیز ته چې تاسو به خپل مریضانو خیال ساتئ.
د ملګری ملتونو د منشیاتو او جرمونو دفتر کال 2006 راپور تر مخه پاکستان کې یو اتیاله کسان د منشیاتو استعمال کوي چې پکې هر کال د 500 تنانو اضافه کیږي. طبي پوهان وایي چې منشیاتو لوجي د انسان صحت باندې بد اغیز پریوزي او دوی د مختلفو ذهني او جسماني ناروغو سره مخ کیږي. د پېښور لیډی ریډنګ هسپتال ماهر نفسیات ډاکټر قاضي شهباز محی الدین تر مخه چې کوم خلک د منشیاتو استعمال کوي هغوی کې د نورو خلکو په نسبت د ډیپریشن رنس سیواوي. قاضی شہباز محی الدین وائی د نشو استعمال کون کی شپیت فیصد خلق د یاداش کمیسرا مخ کیگی او دی لوچی د خلکو کورنی جون هم سخت اغیزمن کیگی
کم خاوند استعمال خزه مانه شکونه کئ خزه استعمال نوغه خاوند مانه شکونه کئ دیتا ڈیلوژن اف انفیڈیلیٹی وئی ٹھیک شو نو دا سے کسان تا غوگونو کی آوازونه راضی دیتا خلق کاری نو منشیات استعمال سرا اغی دا فیملی پرابلمز ډیر سی واشی طلاق ډیر کسانو توشی پلاران جے دے ماشومان کور نو باسی دا خو صرف مینٹل ہیلتھ دے فزیکل ہیلتھ مانه ډیر بد اثراتی
شنون کی لحاظ علی پدی اڑا مشال ریڈیو سرا خبرو کی اوی پا خیبر پختونخوا کی د نورو صوبو پا نسبت د منشیاتو استعمال زیاد تے زکا دلتا قبائلی سیمو کی د دی پیداوار کی گی او افغانستان نهم دلتا منشیات سمگل کی گی لحاظ علی وائی د منشیاتو مخنیوی دا پارا ضروری دا چی دلتا د منشیاتو زد اپریشن اکڑیشی او د نشئیز موادو راتلل بن کڑیشی
بہترین حال دا دے چی دلتا د منشیات په ضد باندې د څنګه رنګ چې سرکار اپریشن کوي داسې نه جامع اپریشن وکړل شي د نشه مواد راتلل باندې شي او ورپسې د دې ریهابلیټیشن سنټر د سرکار ځای په ځای باندې جوړ په مستقله توګه یو او ورسره د معاشره مختلف خلق او طبقات په دې اقلا په اعتماد کې واغسته شي او سلورم په دې اقلا سزاګانې د سخت نه سخت کړل شي او خو زما نه د خیال امی تو گدا سیزونا دا پروجیکٹ تو طرح دا پوریوی چی پروجیکٹ ختم شی نبی دا سیزونا ہم ختم شی
دا نڑیوال بانک کال 2019 راپورٹ ترمخا دا پاکستان تعلیمی اداروں کی دری سلویخ فیصد زوانان دا نشائی ستو کو استعمال کئی ولی تیبی پوہان وائی اس دغا شمیروں کی ترڈے رہا دا زیادوالی راغلے دے او زیاد تر از دکون کی آئیس نشکے چی خصوصی پاملرن ورتا پکار دا خالدہ نیاز مشال ریڈیو پیخبر
دا مشال ریڈیو دا
په خیبر ضلع کې د روغتیا ادارې چارواکي وایي د غلطه لتیرې میاشتې راهیسې د ملاریا بیماری په زیاته پیمانه خوره شوې ده. د خیبر د ملاریا د کنټرول پروګرام څنګه وایي یوازې په اګست میاشت کې هغوی د ملاریا څلوېښت زره ټیسټونه کړي دي چې له منځه اته زره مثبتې پیښې مخې ته راغلې دي. د خیبر روغتیا اداره وایي د ملاریا د قابو کولو لپاره یو پلان تیار کړی دی او د علاج لپاره لسګونه وړیا مرکزونه هم پرانیستي دي. د سیمې خلک او مدني فعالان د ماشو د سپرې او د پشخ نو یا د ماشو د مخنیوي د جالۍ غوښتنه کوي. د نور تفصیل لپاره ورو د فرهاد شینواری ریپورت.
د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ڈی ایچ او ډاکټر ظفر خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی په ټوله ضلع کې د ملیریا د تشخیص او علاج لپاره په لسګونه مرکزونه خلاص کړي او په کار ده متاثره شوي کسان یوازې د سرکاري وړیا مرکزونو ته ورشي.
مونگ سر تقریباً اویا مونگ سر ڈائگنوسٹک سینٹر ہی تھی دا ملیریا پہ ضلع کے چل تو مونگا فری ٹیسٹ اور فری میڈیسن ورک ہو دا ملیریا مریضان ہوتا اور دین علاوہ مونگا دا ہم کواڑو چ عوام متدا پتہ وی چ اگر چتا پرائیویٹ سینٹر یا داغ تے نزی او دا ملیریا پہ ٹیسٹ تے پیسے نہ ور گیا بلکہ کم جے سرکار اڑخ نہ سرکاری ہسپتالوں کے سینٹر جوڑے شی وی دی چرتا چ دا ملیریا فری علاج ہم کی گیو تشخیص ہم کی گنو ال تریزی او دا دے دا حکومت دا دے اقدام نہ دے فائدہ اخلی او انشاءاللہ امید دے چھے ککار روانی اور وسائلم ٹکوی نو انشاءاللہ مونگ بچے دے ملیریا پا حکومت یو اوبجیکٹیو ہم دا دے گول دا دے چھے ملیریا کم از کم دا اول مونگ دا پارا خصوصا دا ضلع خیبر نو عموماً چھے پٹول کے پیکے کے دا ایلیمینیٹ شی.
ڈاکٹر ظفر خان ویل چھے دوی دا ملیریا دا مخنیوی لپارا پسیما کی دا گاہے کمپین ہم پیل کڑائے او حسا کوی چھے دا دغی زلی ولس دا ماشو چی چلونا وجغوری او دغا ناروغی مکمل لمنز یوسی.
آگاہی مهمون ہم کو بیا زیاد تر آغا زیونو کی چرتا دا ملیریا کی سونا دیر زیادی او دا دی دا پارا زمگا پراپر یو سیکشن دے آگی تا ویکٹر کنٹرول وی دا آگی خپل یو کارڈینیٹری ماسر آگا دا لان دے سٹافی ملیریا سپروائزر زی او پورا ضلع کے مختلف سینٹر ہی دی التا بینر ہم لگے دلی ودا عوام و سہولت تا پارا چی چرتا مونگا فری ٹیسٹ او فری دوا یعنی ورکو او دین علاوہ اوس دا حکومت یو دا ایکٹیویٹی را روانه دا چی پائی کہ مونگا مچھردانی تقسیمو.
دا خیبر ضلع دا ملیریا دا مخنیوی سانگی و چارواکی خان نیم اللہ مشال ریڈیو تا په یو استولی پیغام کې ویلی چې یوازې په اگست میاشت کې په خیبر ضلع کې سباندې سلویخت زره ټیسټونه کړي چې په هغه کې خواوشا 8000 کسانو ټیسټونه مثبت راغلي او ملیریا متاثر کړي. د باډې تحصیل یو مدني فعال محمد شفیق پردی وای چې دوی لا هم د خیبر ضلع د صحت محکمې د کار نه مطمئن نه دي او په کار ده چې په مؤثره توګه خپل کمپین وکړه او د ماشو ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړه.
مختلف قومونو کې د کال نه بل کال لا زیاتر پازیټیو ټیسټونه راځي او ملیریا د هغې نه زیاته وي. نو مونږ دا مطالبه کوو د حکومت نه چې په غټه سطح باندې د دغې خلاف اکشن واخیستل شي او د مونږ له غټه په غټه سطح باندې فری میډیکل کیمپونه انعقاد وشي. ورسره په غټه سطح باندې په علاقه کې سپرې پکار دو.
د خیبر ضلع د ملیریا مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې ملیریا تبه د یو مخصوص ډول ماشي د چیچلو نه لګي او لس له هم پکار دی چې احتیاطي تدابیر خپل کړي، ګنده اوبه او ډنډونه ختم کړي او د ماشو سپرې استعمال پیل کړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې.
دا هم د دې خبرې غړې رسته رپورت. د بلوچستان حکومت ویل دی چې په صوبه کې له 1.5 لک څخه زیات ماشومان له سکولونو بهر دي. صوبایي حکومت د محکمه تعلیم په مرسته نه یوازې زیات ماشومان په سکول کې داخلولو کمپاین پیل کړي، بلکې ویل دی چې د 400 زیات بند سکولونه یې بیرته خلاص کړي دي. حکومت دا پریکړه کړې ده چې په صوبه کې د تعلیم د ودې په خاطر به 10000 نوي استادانو ته د کنټراکټ پر بنسټ کار ورکوي. بلخوا د تعلیمي چارو پوهان وایي چې په صوبه کې د تعلیم و وضع تر هغې پورې نشي سمېدلی چې تر څو د سرکاري افسرانو خپل زامن هم په سرکاري سکولونو کې زده کړې ونه کړي. نور تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې.
د بلوچستان حکومت ویلی دی چې په صوبه کې شاوخوا 1.5 لک ماشومان د سکول څخه د باندې دي. د خبره د بلوچستان وزیر تعلیم میرمن رایلا دورانی د ستمبر په 12مه نیټه په کوټه کې د تعلیم یا لوستو د نړیوالې اونۍ په ترڅ کې و جوړ شوي دستورته کړې او ویلي دی چې محکمه تعلیم په دې وروستیو کې 400 بند سکولونه بیرته خلاص کړي دي. د دې وروسته په خپله وینا کې د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي وویل چې هغه غواړي چې د صوبې 90% سکولونه سم د لاسه خلاصي او یو ماشوم هم د سکول څخه بار پاته نشي.
میرے لیے کوئی سکسس سٹوری نہیں ہے کہ ہم نے 400 سکول کھول دیے.
زما لپاره دا کامیابه کیسه نه ده چې موږ 400 سکولونه خلاص کړل. کامیابه کیسه دا ده چې څومره هم بند سکولان دي هغه باید چې سل په سل کې خلاصي. یو سکول هم باید داسې نه وي چې هغه بند پاتې وي.
ایک بھی ایسا سکول نہیں ہونا چاہیے کہ جو بند.
علاوه وزیر زیاته کړه چې صوبایي حکومت په صوبه کې د تعلیم د ودې او استادانو د کمښت د پوره کولو په خاطر نږدې 10000 استادان باید د کنټراکټ پر بنسټ په کار ولګوي. د دې دستورې د نور حال په اړه مشکله د بلوچستان د تعلیم د سکرتر صالح خان ناصر سره تماس ونیوي. نو هغه و مشال ریډو ته وویل چې په لومړي پړاو کې به 1.5 لک ماشومان په سکولو کې داخل کړل شي.
موږ ټارګټ تا دی فلال کوټه ډیسټریکټ کې د کمی اندازې مطابق 1.5 لک کوشنیان چې دي هغه به موږ د دې پروګرام ته انرول کوو. هغه کې سیکنډ شفټ شامل دی که فرست ټایم کې سکول نشه کومریټ کوي تعداد زیات دي نو په سیکنډ شفټ کې موږ به کار کولای شو. څنګه سی ام صاحب چې نن زور ورکړي پر دې خبره باندې چې په ځای د دې صرف کوټه پر محدود کوي دا کمپاین دی اکراس د بورډ کر د صبح کې کیش. نو تر دسمبر پورې سی ام صاحب دا ټارګټ ورکړي وایي زه چې دی کم از کم 90% سکول فنکشنل غواړم.
بلخوا د بلوچستان پوهنتون د استادانو د اتحادیې مرکزي مشر ډاکټر کلیم الله بړي راته وویل چې په صوبه کې د تعلیم د ودې د سمولو په خاطر په کار دی چې د سرکاري سکولونو استادانو په ښه توګه د جدیدو علومو په برخه کې تربیه وشي.
په سرکاري سکولونو کې چې کم استادان دي هغه زیات کوالیفایډ دي، جبکې پرایویټ سکولونو کې استادان ډایرکټ اپوینټمنټ وي، ډېر کم سیلري وي، د هغې سلیبس کورسونه هم بدل وي. خو البته سرکاري سکولونه زیات چیک واړي، د هغې حاضري، د استادانو پرفارمنس، د بچانو چې کوم کوالټي ایجوکیشن دی هغه انشور کېدل غواړي. لیکن پرایمري سکولونو کې زیاده توجه غواړي چې دا بچان ښه تعلیم سي او هغه ټول سرکاري ملازمین، پروفیسرز، افسران مجبور کړي چې خپل بچان په سرکاري سکولونو کې داخل کړي، هغې له وجې بالته زیات چیک وي.
دا ډول په کوټه کې د بلوچستان بریال سید علي شاه بیا وایي چې د تعلیم وزارت تر هغه وخت پورې سمیدلای چې تر څو د په خبره د حکومتي افسرانو او استادانو خپل بچان په سرکاري سکولونو یا ښوونځیو کې داخل نشي.
یو سوال دا دی وزیر اعلی صاحب، بچان په سرکاري سکولونو کې سبق وایي، د سیکسي ایجوکیشن بچان په سرکاري سکولونو کې سبق وایي، او بیا ته په خپل سرکاري استادان راوخه، دا غو بچان هم په سرکاري سکولانو کې سبق نه وایي. دا هسي اعداد او شمار د زما په فکر سره د اولس سره دوکه ده. د تعلیم د بهتري یا د کم چې د سکول سره د باندې کښنیان دي، د هغو بیرته سکولو ته راوستلو ما ته څه سیریس ګام نه معلومیږي.
بلې غاړې ته د محکمې تعلیم د یو رپورټ له مخې د اوسني حکومت په وخت کې نور 1522 سکولونه بند شوي دي. په رپورټ کې زیاته شوی ده چې د بند سکولونو د خلاصون لپاره صوبایي حکومت 16,900 استادانو ته اړتیا لري.
د مشال ډیو د ایتوال ورځې اونیزې خپرونې
پام کوه،
په لسنیو بجو
پښتونخوا کلی په کلی،
په یوه بجا
تاندې هیلی،
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه،
په دریو بجو
د مشال مرکه،
په څلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی،
په پنځو بجو